مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننې خبرونه کې به د یوې نوې شیری ټولګي د مخکتنی ریپورت ولرو بیا به د خاغلی مصطفی سالک سره د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یوې مشاعرې څخه را بیل شوی شیر په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت درازو په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې میهن خپرندویه ټولنې د ځوان شاعر باچاودین مشکور لومړی شعري ټولګه خپره کړه چې په غزلونو سربیره پکې نظمونه، هایکو او سندرې شاملې دي. د تېرې سې شنبې په ورځ خوست میشتو فرهنګیانو د همدې شعري ټولګې د مخکتنې غونډه ترسره کړه چې یو شمېر لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. دې غونډې ته په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
ګلونه په لمبو کې د ځوان شاعر بادشاهدین مشکور د هغه شعري ټولګې نوم دی چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې شعري ټولګه کې سندرې، غزلې، نظمونه او هایکوګانې ځای شوي دي. مشکور ګلونه په لمبو کې شعري ټولګه خپلو هغو خویندو ته ډالۍ کړې چې د مسلطو ځینو بدو رواجونو او نالوستو په پنجرو کې ایسارې ساتل شوي او ترې غږ خفه شوی دی. په خوست کې د همدې شعري ټولګې د مخکتنې لپاره د ځایي شاعرانو او فرهنګیانو لخوا یوه ناسته را بلل شوې وه. په دې ناسته کې ګڼو ځایي شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دې ادبي دستوره کې یو شمېر لیکوالو خپلې مقالې ولوستې او ځینو یې د شعري ټولګې په اړه شفاهي ویناوې وکړې. ویناوالو د مشکور د شاعرۍ سندریزه بڼه، سادګي او روانوالی هغه ځانګړنې وبللې چې د ده د شعر مینوالي ډېر کړي دي. شاعر او لیکوال محمد غفور مهیدی د شاعر مشکور په شعري ټولګه مقاله لیکلې وه. د مهیدی په مقاله کې راغلي ول چې د مشکور شعر او ترنم دواړه یې خوښ دي او د ده په خبره په دې ټولګه کې هر شعر او غزل دل وسره دی.
ښاغلی مشکور صاحب، نږدې له لسو کالو راهیسې د یوه ځوان شاعر او ژورنالیست په صفت پیژنم. د ده شعرونه او ترنم زما د خوښې باعث شوي دي. ما یې ټول کتاب ولوست، هر شعر یې دل وسلو دی. په کلام کې ځانګړی منطق، حکمت او راز پروت دی. الله جل جلاله د هغه خوږ رسول ګران هیواد افغانستان په هیواد کې میشت رونه ملیتونه هغه څه دي چې مشکور سی په شعر کې وتلی ځای لري. زړګی استاد، د بې وسۍ سندرې چا ته وکړم، د خپلې مینې لیونۍ سندرې چا ته وکړم، چا چې مې زړه په یوه نګاه د سترګو رب کې یووړ، د هغې شوخې غرڅنۍ سندرې چا ته وکړم، د ادم خان غوندې رباب کې غږوم رازونه، زمي د خپلې درخانۍ سندرې چا ته وکړم.
د بادشاهدین مشکور د شاعرۍ سره په څنګ کې د ده ترنم هم ډېر په زړه پورې دی. هغه ته په ادبي ناستو او فرهنګي غونډو کې په بیا بیا د ترنم د وړاندې کولو لپاره بلنه ورکول کېږي.
زمودام د تورو زلفو په دار خیم چې لیلا زما په مینا تو متی شوا، زمجنون د کانو لاندې سنسار خیم، نو چې مې مخ ګلستا مخ ته مخامخ وي، تر سهرا ستا دیدار ته بیدار خیم، نو سخو ما پخپلا سخو ما پخپلا سنم کر لے اور د محبت، اور د محبت میں پزڑ سم کر لے.
د مشکور مورنۍ ژبه دری ده. خوشای رحیم سکندر وایي چې که د بلې ژبې والا غواړي په پښتو کې شاعري وکړي نو پښتانه فرهنګیان باید وهڅوي. هغه د بېلګې په توګه د سندرغاړي فرزانه ناز نوم یادوي چې د پښتو سندرې ډېرې روانې او په ښکلي انداز کې ویلې دي.
زموږ د پښتنو دپاره دا ضرور ده چې که څوک نیمګړې پښتو هم وایي دوی ورپورې ونه خاندي. که نه، موږ د فرزانه ناز چې په پښتو سندرې وایي دې ته موږ فخر پرې کوو، ځکه ډېر روانې وایي، ډېر ښه وایي. مشکور صاحب شاعري هم داسې ده چې اسانه ده، ساده ده، دومره داسې خیال نه لري پکې چې څوک په چانه پښتنه وکړي.
کره کتونکی فرید الله قربان وایي چې په اوسني وخت کې د مخکتنو په غونډو کې عمومي ستونزه دا ده چې په شعر او ادب نظر لرونکي کسان په خړول کتاب لوړاندې نه ویني. د مخکتنې د دستورو څخه ستاین غونډې جوړوي، یوازې پرې شفایي خبرې کوي چې په دې سره د مخکتنو هغه مهمې موخې نه ترلاسه کیږي.
اکثره د مخکتنو غونډې چې کیږي هغې ته لیکوالان او شاعران زیار نه باسي، هغه کتابونه نه ورته مطالعه کوي، یا په اصطلاح لیکنه نه پې کوي، همداسې بس راشي او یې خبرې پې وکړي. نو دغه کار د مخکتنو هغه کوم ډول چې دی هغه اوس بدل کړی دی. هغه مخکتنو غونډې چې دي یو ډول د ستاینو په غونډې بدلې شوي دي.
فریدالله قربان په خپلو خبرو کې د مشکور په شعر کې ځینې نیمګړتیاوی هم په ګوته کړې. دغه په خبره د مشکور په شعرونو کې ځینې ځایونه وزن مات شوی او بعض داسې مسلې راپورته کړي چې اصلا شاعرانه نه دي. ګلونه په لمبو کې د شعري ټولګي لیکوال بادشاهدین مشکور هم د همدې دستوري په پای کې د سره د فرهنګیانو مینه وستایله. مشکور ویل چې د فرهنګیانو هڅونې دې ته اړ کړ چې تر پخوا زیات د ادب او فرهنګ په ډګر کې هڅه او هاند وکړي، او کرار کرار به په شعر کې هم هغه نیمګړتیاوي پوره کړي چې کره کتونکو ورته په ګوته کړي دي.
ګلونه په لمبو کې زما لومړی شعري ټولګه ده چې د مخکتنې پروګرام و، او ډېر فرهنګي ملګري ژورنالستان شاعران راغلي وو. ما ته ډېره مینه راکړه، زه د ټول نه مننه کوم. غواړو چې پښتو ژبې ته، پښتو ادب ته، کلتور او فرهنګ ته لا پرمختګ ورکړو او لا ډېر خدمتونه ترسره کړو.
که څه هم د ګلونه په لمبو کې شعري ټولګې مخکتنې ته یو شمېر شاعران او فرهنګیان راغونډ شوي ول، خو بادشاهدین مشکور په دې ګیله منو چې ملګري یې د غړو او مجللو محفلونو په شان دې دستورې ته په ډېره اندازه نه و راټول شوي.
تا مثال روی زمین کې موندې نشي، ستا مثال روی زمین کې موندې نشي، ستا خایست پا مصر و چین کی منده ناشی، نو ده مشکور ده غریبه نا چه خبر شی وای، بیا دوستانی پا دوربین کی منده ناشی.
ده باختر ستوری گرانو مینوالو، لخاغلی مصطفی سالک څخه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې نوموړي د شلمې پیړۍ د دوو سترو ادبي سټو ارواخات تقویم الحق کاکاخیل او ارواخات قلندر مومند هم نشینیو له برکته ډیر سز دکړی دی. دا چې د ادبي غونډو شتون په لیکوال، شاعر او ټولنې سمره مثبت اغیز شیندلی شي، لخاغلی سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. سالک صاحب، د شلمې پیړۍ نیمایي ته ولاړ شو، نو ولسی ادبی جرګه دغسې یو ټولی رامخته شلو چې په اصطلاح په ادبیاتو کې یو انقلاب راوستلو، که د دغه جرګې په ګټو راته وغږیږي؟
دغه ادبی مجلسونه او دغه چې دي، دا خو که موږ تاسو وګورو، پخوا به په دربارونو کې وو، شاعرانو به په دربارونو کې شعرونه ویلې. کله چې دربارونه له منځه لاړه یا وخت تیر شو، نو بیا دغه ادب د دربار نه راووت او خلکو ته راغی. په دې لړ کې ولسی ادبي جرګه چې شلمې پیړۍ میلادي پیړۍ په نیمایي کې په پېښور کې جوړه شوې وه، دا لومړۍ بېلګه وه چې په دې کې ډېرې سترې سټې راغونډې شوې وې، لکه په دې کې دوست محمد خان، کامل مومند و، په دې کې حمزه شینوار و، په دې کې قلندر مومند و، په دې کې سیف الرحمان سلیم و، په دې کې لطیف وهبی و، نورې ډېرې غټې غټې سټې وې. دوی دا کار شروع کړ او د هغې نه را وروسته په پښتونخوا کې یو بهیر پیل شو، په مردان کې، په چار سده کې، په سواد کې، په ټولو ځایونو کې ادبي جرګې جوړې شوې، او دوی نقد ته ملاره هواره کړه، څېړنې ته ملاره هواره کړه. دا چې په دغه کې په پښتونخوا کې تعلیمي ژبه اردو انګلیسی وه، نو هلته ډیر زیات کار وکړ، ځکه چې دغه مرکې وې چې دوی پښتو ژوندۍ وساتله، دوی پښتو ادب ژوندۍ وساته. او دا چې په ښوونځیو، کالجونو، پوهنتونونو کې پښتو نه لوستل کېده، هغه تشه ډکه کړه.
سالک صاحب، په افغانستان کې هم دغه سلسله د هغه ځیانه راغله، هغل ته خو اغیز تاسو څرګند کړه چې مثلا د کالجونو او د پوهنتونونو او د سکولونو کې چې کومه خلا وه، هغه تشه ډکه کړه. افغانستان کې دغه خلا خو نه وه، دلته خو په پښتو باندې زده کړه کېدله. که نه کله نه چې د پېښور نه افغانان چې هغلته ټولنې لرلې، په هغلته په ادبي ټولنو کې ناسته ولاړه کړې وه او خپل هېواد ته راغله، دلته یې ادبي بهیرونه جوړ کړل. دغه ادبي بهیرونه د ځوانو شاعرانو، لیکوالو په اذهانو باندې او هم په ټولنه باندې څومره مثبت اغېز لرلی شي؟
لکه تاسو ویل، په رښتیا هم په افغانستان کې د ادبی جرګو مرکو کلتور نه و. دا چې مونږ او تاسو پیښور کې وو او 1994 کال کې بهیر بنسټ کې خودل شو غونډې شروع کړې. بیا دا بهیر راغی کابل ته او اوس دغه بهیر په لسګونو نه بلکې په سلګونو څانګې پیدا کړي دي. په هر ولایت کې یوه دوه درې څلور څانګې بهیر لري او اونیزې غونډې کېږي. دې ډیر کار په دې باندې وکړ چې یو شاعرانو ته لار هواره کړې چې ښه شاعري وکړي. په دې باندې بسترګې نه پټو چې په څېړنه کې مونږ ښه وو افغانان، خو په تخلیقي ادبیاتو کې مونږ تل چې کتل هغه د پښتونخوا زموږ نه مخکې وه. اوس چې مونږ او تاسو ګورو، که تاسو په دې فیسبوک او نور رسنیو کې وګورئ، نو دغه شاعري چې خپرېږي زموږ د ظلمو، دغه شاعري د پښتونخوا د شاعرانو نه کمه نه ده. ډېره زیاته ګټه ورسوله شاعرۍ ته یې ورسوله. بل دغه دی چې د نقد یوه ډېره لویه تشه وه دلته په افغانستان کې. دغې دا تشه ډکه کړه دوه رقمه. یو دا چې په دې غونډو کې نقد کېږي، نو هغه د نقد شعور خلک اخلي. بل ناچاپ اثاري په هغې باندې نقد کېږي، دا موقع لیکوال ته په ګوتو باندې ورځي که څه بدلون پکې راولي هغه بدلون پکې راوستی شي. دغسې دغه ګزارشونه چې د بهیر تاسو لیکلي وو، نثار صاحب لیکلي وو، دا چاپ شو. یو قسم یې هغه لیکنۍ برخه هم د نقد چې ده هغه یې هم ډکه کړه. ولس ته شاعري ورسوله، ځکه چې په دغه غونډو کې یوازې شاعران نه راټولېږي، عام خلک راځي چې هغوی د ادب سره ډېر سروکار نه لري. هغوی هم راځي او د ادب نه خپله برخه اخلي، یو څه ذهن خلاصېږي چې شعر څه دی، ښه شعر څه دی، او دغسې ذوقونه یې تربیه کېږي چې د ښه شعر نه خوند واخلي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د ایاز اپریدی په غږ کې د هغه غزل ته تم کیږو چې لیوې مشاعرې څخه مو را بیل کړی دی.
چې په غوښتنه دادا پوه شوم، چې په غوښتنه دادا پوه شوم، ګله په حسن دی لا پوه شوم. و شو هست او بود د وجود چرته پاتې، شو هست او بود د وجود چرته پاتې، چې په معنا کله د لا پوه شوم. مینه دی اوس را دورمی هسکه غاړی، مینه دی اوس را دورمی هسکه غاړی، د خپل نظر په مدعا پوه شوم. او ملګرو نن خو یې پرب د سترګو، ملګرو نن خو یې پرب د سترګو، او زه په یوه بله شان دنیا پوه شوم. و د عناصرو سره وجنګېدم، د عناصرو سره وجنګېدم، چې د انسان په ارتقا پوه شوم. و ما د بقا غوښتنه ځکه وکړه، ما د بقا غوښتنه ځکه وکړه، و حال د وجد په فنا پوه شوم. و د خلافت مقام مې وپېژندو، د خلافت مقام مې وپېژندو، او کله چې سیر او په اخفا پوه شوم. و راته حیرانه شوه مجبوره روا، راته حیرانه شوه مجبوره روا، چې په اختیار او په رضا پوه شوم. و راته حیرانه شوه مجبوره روا، چې په اختیار او په رضا پوه شوم. و ګله خطا وه نرګسیت ودما، ګله خطا وه نرګسیت ودما، خو ما ګڼله ګوندې دا پوه شوم. و دا چې مې مرسته د ګریوان کوله، دا چې مې مرسته د ګریوان کوله، او څه لیونتوب و په صحرا پوه شوم. و ایازه اوخکې اوخکې وخندېدم، ایازه اوخکې اوخکې وخندېدم، چې په قیمت مې د جړا پوه شوم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.